میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. روان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماخام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پر بټه کنټرول زمونږ دی. زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسب تلیا غبل تنیسو پولیس والے کوم بیرخ بل درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول فلم د فعالیتونه لري او ځینې فعالیتونه شروع دي کوم منطقي د لاسب تلیا غیا به تو کوچ کېږي د غبل تنیس.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. د دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپایي ټولنه یې په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولی شي څو اړخیز دی. مثلا کولی شو د یو پراخ بنسټه مراکچي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وایستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگتن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای
دای له دې قرار وګرځوي. اردوغان په مسکو کې لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دای د خپل واقعي حق او خپل پریکړه ده. پر روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 ډوله د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. تاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته له دې چې ده د هغه خلاصه برابره کړه، نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي. په څو شېبو کې دا خبرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین اغیزمن او ضروری دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې موافقتنامه داسوی ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چې د سولې پروسه چې موافقتنامه ده تطبیق یې هم یو طویل پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان دپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځای کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري، دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او مسره به خپل ولري.
خو ښاغلي چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای شو د دې بهیر په تضمینولو کې رول
ولوبوو.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې و لدی هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سمګه غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبریږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلي دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هېڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي کې اونۍ غونډه به د دواړو لوري ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی د ښځو د حضور په اړه اندېښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت ته سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازیتوب دا خبرې کړې، ځکه د امریکا استازی له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړې، خو د مقالې په وینا که دا خبرې یې د ولسمشر غني په استازیتوب کړې وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنکړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله همداراز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنکړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستل غواړي که د سولې موافقه وسي که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښېني. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلی محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلی محب ته بېرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فغان شوی دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارونو غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونې همدغه د شیرونو خبرونې دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل مکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست ادیب او کم جوړی څېړونکی له ژوند، فن او هنر پرده پورته کوو. د ښایستونو د لار دا لاروی اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د ښایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړي دي. هغه د نورو نه جلاو د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار ایښی. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وپیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمی خانې ته لاړې دنیا به وپیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوزی پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1900 شپک 5501 کال وزیګید. اروخات صابر خپل لومړنی زکړې د ملکند په یو خوانځي کې تر لسمه وکړي. د 1904 کال کې له خوانځي فارغ شو او له هغه وروسته د نور زکړو په موخه مردان ته لاړ. نور زکړې هلته شروع کړي. کله چې په مردان کې زکړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پیښور ته راغی او لوړې زکړې هم دلته شروع کړي. صابر په پیښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپل دریمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکترا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پیښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکترا اخیستونه وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه، سیاسي مشر، چې د خپل نه پټیدونکي سیاسي فکر لمخې په ډېرو مشرانو ځان پیژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر لمخې په 1908 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده که هم پولیسو له ده سره ډیر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله د په هریپور زندان کې او له همغه ځای ازموینه ورکړه، نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبر د صابر څه خبر دی، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلک. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک وایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچشوه. خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلری لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دیخه، نه می څه یې او نه دی پیژنم، هغې وی ته به له ما صبر نشي، زما صابره زه دی پیژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼه ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپو پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونه وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلیندې موږ هم خپل نننې راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیو نوی فرهنګي خبرونه اورو.
تیراونی په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت بڼ کې وشوه چې د چارواکو سربیره لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغونی دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت بڼ کې ونیوله چې هر شاعر د بیان د آزادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغو مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې یوې خبریالې مرسل حکیمی له 2 ناروغۍ وروسته 13 سا ورکړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نوموړي 2 مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قسیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیروني د 3 لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو په کې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان ښځو لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم مو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. کچیرې د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه ورسره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوي وي، اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوي وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوي وي، څه زیانونه پېښي ژبې ته؟
د ستر واکمن په سپېڅلي نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمي ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسنونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوي. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخې ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعاتو کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمه ایزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرګونو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې یاغوی چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی، یاغوی چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوستي کړي دي، ولدغه املا سره آشنا کیږي او غلطه یې ځکی، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش او یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا مفغن شوی دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کیږي، دا به یو شان ولیکل سي او په ټولو لهو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل سي. دغه یو واحد دریز به تر مې سکي
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول.
دقیقا احساس په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي، مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورې ته ټولي جمله د چیس خلک سر پینې خلاصيږي، د پر ځای به ټولي کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سره ویلي دي چلال باد خار کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شته نه هغه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورخطا کیږي او دوی یو ډول د نر ورکی سره مخ کیږي چې دوی وی چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا دا صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه چې لیکوالان لیکي، نو یو واحد دریز او ژبنی سیاست به رامنځته شي. دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کی بیلاره کوي.
او حیران سه اوس خو آزاد بازار دی او اعلانات او لوحې دار چې د آزاد بازار کې چاپي او ورڅو ګرځي او چاپي چاپخونو مسؤلینو ته هغه چې چاپ کی په دغه برخه کې کار کوي او ته څه کار دی اکثر وقت زین لوحی دهمغوی لخوا غلطی چاپی گی زکه یو دکاندار ده یا یو بل شخصی تجارت شخص آقا خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي، د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کړي، د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل سوی دی چې هغوی اصلا په علمي لحاظ ډېر ضعیف دي او پختو یم له شاید زنه ده. یعنی باید هر جواز وینه واخیستل سی، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره، اوس ریفورم لپاره، اصلاحات لپاره یو ځانګړی اجرایی کمیټه وټاکل سی تر څو دوی لپاره شرایط سخت کی، یا هم دوی باندې قیدات وځي کې ورکشاپونه او لنډمهالي کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مدبی دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یې گانې نسمې لیکي، نو نور یو مطبعه رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغلته یو واحد هغه نسته، دوی ژبنی لیکدود نسته. نو دا ستونزې ډېرې زیاتې دي. اطلاعات او کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخې ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنی سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنگ وزارت الکی الف تن حسب کی ولایتی برخه کی، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل سي، د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي. هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړې چلی پکړه وویل دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیو چې تاسو ترجمه ولیکي، یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری، د هله چې د پښتو کړه پښتو، یعنی د دې معلومی کې چې کمیټه خپل نه پیداله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راسي، او هغه چاته دادن د ورکړې چې په ریښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوې لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې دی، په سر کې دی مشر، دا سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ښه، همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل، او دا خصوم لیکل شوي دي، موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري. یعنی که په امریکا انګلیس کې تاسو د ساکر فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغه خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډیر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی دی. یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راوړل شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه دغه ټرمینالوژي جدا ده. یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي، او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي، او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کاروسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونې سمې شي او تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنه.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي. هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار روح الله انوري لا نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
نوم می زیو رحمان دی او تخلص بنغر کومه
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوی يم. لومړنۍ زده کړې مې هم دلته په مراخان لیسه کې کړې. تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسې نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوسته، پښتو څنګه مې البته ولوسته، او په 1309 کال کې له هغې فارغ شوم. بیا مې ګڼې دندې ترسره کړې چې زیاتره له رسنیو مطبوعاتو سره، او اوس هم په دغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګری چې د پوهنتون نه فارغ شي یا د رسنۍ لکه تا چې ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورټ جوړوي وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی سئ په دې اړه؟ کې نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا انوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نشم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د دغه خبره اخوا دېخوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نشم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي نه چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کېږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلولې.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلي دي، خو لاغه لمن زدرې کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړ، خو د خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لنډو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلي دي. البته څه مو دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو، هغه هم د التیو پاړه به هم وغږیږم. هغه یو د شعرونو راټولونې دي، یو هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي. البته په بخښنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل، هغه مې راټول کړي دي په هغې کتاب کې. مې دې تر څنګ څلوریزې، هایکو، ټپیزې، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډېر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوست یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، یو هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی له نوم سره راخیستي دي، او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بېلابېلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټیکي په ټیکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړی دی د خپل وس سره. البته موږ به څه هنر ورکړو، نو هغه مې راټولې کړې دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی، او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیزې ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. نور صاحب، دا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلې دي. ګڼو کتابونو نه پکې استفاده کوم، خپل لوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بېرته مې د خپل لوري او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغې حل لارې راوستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشئی توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نورې ډېر موضوعات
پکې
ډېر. بس ما ته چې کومې مهمې ښکاره شي بیا ما غیر اخیستې دي. د دې تر څنګ انوري صاحب یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع همدغه ده چې موږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراتو، وروره د وخانې ته لاړ شو، شپخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځای کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د نوت تو آداب شو، یا مثال د مشر سړی سره د مخ کېدو، یعنی دغه په آداب او په ارونه اصول باندې راڅرخي. په دې مم تر ډیره کار کړی
من نه سپینغر صاحب. اکثره شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپور وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپل دې چاپ کړي؟
ډیره مننه، ډیره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډیر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالی پلوه کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغه سې څه لیکلي وي، یا بس ورک شي، یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم انوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ دوی وکاږي دي، نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو چې تاسو پوښتنې ته انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېره موده کې چاپ شو، انوري صاحب هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په دې نیم کې ما سره ملګري یو څه کومک وکړو، نو ما د ژبه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، فیسبوک دی، انټرنیټ دی، ویبسایټونه دي، اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري هغوی هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعه ته زیاتو خلکو شا کړې ده. ستا د کتابونو څه حالات دی؟ مطالعه خلک کوي نه کوي؟ څوک یې اخلي که نه یې اخلي؟ تاسو ته معلومیږي
انوري صاحب؟ بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک پر رامنځته کېدو مطالعه کچه ډېره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپله څو لیکنې، زه دلته د اونۍ جریدې مسؤول یم د میاشتنۍ، زه هغې کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وهڅو چې مطالعه وکړي. خو له ما د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نورې نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دی. زما کتابونه چې دي، ما خپله کله داسې معلومات نه دی کړی، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه د شعرونو کتاب مینهوال ډېر زیات لري په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګانو ته په بېلابېلو خپرونو کې زنګونه وهي، همدغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغې کې ډېر ګولډن شعرونه، طلایي شعرونه، ځکه څه هم د یو شاعر مال دی ټول شعرونه ښکلي به وي، خو هغې نه منځ نه موږ یو څه غوره کړي وي. نو یا لنډون له وجې خلک د دغې نه ډېره استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. ما خپله دلته لیدلي ډېره استفاده ترې کونړ کې کېږي. نور د ننګرهار او نورو سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهېږم دغه کتاب ښه بازار لري. دا بل کتاب هم د منځپانګې له مخې ډېر ښه کتاب دی، ځکه د ډېرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګري دي، ما راخیستي دي، د هغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه هغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنه په
من کله د شاعري هم کړې ده، کومه نمونه لري ځان سره؟
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډېر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شوی. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلع شم لیکلی، مطلع شم ویلې، خو وروسته شعر نه شم لیکلی. دغسې د نن نه یو نه زو خوشته دی انوري صاحب، خو هغه استعداد خدای نه دی را کړی.
استعداد به مې خو هغه ځینې خلک وایي چې ما باندې
الهام
وشو، یا د شعر ملکه مې ده. ته زما په خیال نه د شعر ملکه لرې او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، دا ځین شاعران چې وي عاشقان وي که نه، یا مثال د انسان سره مینه وي، یا د وطن سره مینه وي، یا د دین سره مینه وي، خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم، خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه، کله را باندې الهام راځي، دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی، خو دا الهام نیمګړی وي، ځکه نور نشم.
اندغه زرت یو خاطره و ما ګران ملګری محمد واصل ویصال چې وس هم ساسي همکار دی ما او دې ټولګیوالو نو تقریبا نته نه کله وړاندې خبره ده نو ما او ته شعر ورزه خدا شعر نشم لیکلی تاسو شعرونه لیکي کزه لیکنه وکم نو لیکنه خو بیل ارزخ لري او شعر بیل کنه مې بایز تاسو برابر شم نو هغه ویلې مړه څه کې خو بس ژوند دې کوي شاعری څه کې ودا کنه خو زه بل ورته الهام را باندې راغی یو بیت می ولیکو نور به ډیر کوشش کوم مخ کې نشو متله نو به داګه دې کور ودا دې خو شاعر وکنه خو بیل هم مغوی کسبی وی تقریبا شاعری کسبی وی کسبی شی وی پر اسخه نور امرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دو بیتونه ویم نور نه هیر د سید انور سیب لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناتی داسې مزړونه په سینو کې ناتی داستا ایمان باندې شکی غوندشم حسی ایمان دی په تسبو کې ناتی
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنی وو کې لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د الحمد لله عمل دوی ډیر ارزښت لري زما هیله ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوند دی یعنی شعرونه وسه پورې داغي د شعرونو لامل رحمان بابا یادی یعنی ژوند دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دي یا خوشحال خان خټګي زمونږ نور قدرمن شاعران چې وسو پات شوی دي یا ژوندۍ شاعران دي دا خو یو جام ده دغه ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري امن سپانګا فکر او احساس هغه عاطفه پکې د سی وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي زموت ماینه مکه پیړی پیړی تیری شید دو شیرونه نمړ کیږي زما هیلم دا د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو یا د چا د خوشحالی لپاره شیرونه ونی لیکي واقعي د ټولین ستونزې را برسیره کی چارواکو ته د شیر په جبه ورسې د لیکنې په جبه ورسې په ټولنه کې بل ستونزې د پامولس کې کم ستونزې مثال د نشي تو کو ستونزې مونږ درو ټولنې د ستونزې ناخواله شته د مثال مخ کې ورته ما یادونه وکړه په دې یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې را واخلې کوشش دی وکي دا سې لیکنې او شیر نه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نوی د دوی د شیرونو او لیکنو لامل دوی یاد شي
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه غ جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غنی کیسه کوي
زرپانا د خندا ارمان لیکوال نومان دوست په دواړو منګولو یې د اوږو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلی خوله اخر والی یو ناڅاپه شرنګ شو پښو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزا کې کېناستا کلمه یې تیر کړه او لړزې پسې واخیستا او خو دې خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لری کړه انګړ ته وته سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعا یې وکړې خو ویر او هیبت ترې لرې نه شو خپل بستر کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمی باکس پرانیست یوه جوړه کالی یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خواکې یې ویده شوی وي بیرته یې کالی قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام را واخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لمدې کړې ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل لږه شېبه وروسته بیا په احتیاط انګړ ته ووتله خو دا ځل سپوږمۍ تللې وه هر خوا تپه تیاره وه څو ګامه یې برانډه کې واخیستل او بیا خپل ځای ته راغله شپه وروسته له نږدې جمعه ته د اذان غږ راغی میرمن آرامه شوه ورو ورو یې ویره کابو شوه. له لمانځه وروسته تر ډیره په اوږده سجده پریوته، بیا یې لاسونه لا پکړل. غټې غټې اوښکې یې د مخ په ګونځو کې تاوېدې را تاوېدې پورته شوه. کوزه یې له اوبو ډکه کړه او بیا یې لور ته غږ کړ، هدیرې ته ځم، نن شپه دې ورور هیڅ خوب ته نه یم پرېښي. او بیا همداسې ووتله. شاوخوا ګڼ تازه قبرونه وو، څو اوږده، څه متوسط او څه لنډ. د یوه متوسط قبر خوا ته ودرېده، د قبر په سر شنې ګیاته یې اوبه ورکړې او بیا شناختې ته داسې نږدې کېناسته لکه په غوږو دروند سړی چې پر کټ پروت ناروغ خولې ته غوږ ښه نږدې کړې. پر قبر یې دوه درې ځلې لاس کش کړ، لکه قبر کې چې یې سا پوکلی وي، لکه د قبر بندیوان چې بیرته ژوندی شوی وي. خبرې یې ورسره شروع کړې. زویه و زویه، زما خندرویه زویه، ولې بدل شوی؟ ستا خندا پسې مرم، خوب ته مې راشي خو غلی یې، خپه یې، مروار یې، اخر ولې؟ لکه خپله ګناه چې ورمعلومه شوي وي. سترګې یې ټیټې کړې. زویه ته د کار نه وي، ته مې باید مکتب ته لېږلی وای. اوف غریبۍ، که تا په هغه ورځ مې له ځای کې خستی یا زړې نه خرڅولی ولې به؟ سلګیو پسې ونیوله، له شناختې یې لاسونه چاپېر کړل، لکه له بېخه یې چې راکاږي، لکه بیرته چې خپل زوی د خاورو له غېږې راپورته کوي. کټ مټ د هغه وخت په څیر چې انګړ کې به کله پړ مخې ولوېد، دی به ورمنډه کړه، ژر به یې راپورته کړ او بیا به یې تر ډېره سینې پورې جخت نیولی و. چوپه چوپتیا وه، لکه ټول مړي چې د دې مور خبرو ته غوږ غوږ وي. مېرمنې شناخته ښکل کړه، همداسې یې پرې سر زوړن نیولی و، سترګې یې پټې شوې. جمیل غوښتل مور ته څه ووایي خو جرأت یې نشو کولی. تر ډېره یې سترګو ته غلي غلي ورکتل، خو د مور فشار مجبوره کړ، نو کیسه یې پیل کړه. مورې مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې شاوخوا غوڅ شوي هډونه پراته وو، هغه ورځ چې بې ککرو جسدونه خوځېدل، هغه ورځ چې پر جسدونو اور بل و، لکه دیوان چې میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. مورې، هغه ورځ دې یاده شي، هغه ورځ چې سرونه له تنو جلا پراته وو، هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې، زما خپل بدن ته پام وو چې له درز سره ټوټه ټوټه شو. لاسونه مې هوا ته والوتل، خدای خبر چیرته به تللي وي. پښې مې بله خوا لاړې، سر مې له مخ سره دوه ځایه شو، نیم ورک شو او نیم. مورې، هغه ورځ چې زما تابوت تا ته در وسپاره، ما ډېر در وکتل، ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالي دی، یوازې نیم مخ مې پکې دی، خو وویرېدم. ما ویل هسې نه، زړه دې وچ. مورې، ستا ګیله په سترګو، خو زه څنګه خندلی شم؟ خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تمکیګ. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
فیض محمد اخونزاده. د انګریزانو د لومړۍ، دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې که له یوې خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي، خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی. په دې معنی چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په ماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی. چې بابا صاحب زاده او په صاحب زاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو خالم مجاهد او روحاني سړی وو. د 1255 هجری کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهی کې یعنی په 1293 کال کې د روزه مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي او کتاب ولیکه. د مقصد د دې کتاب لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ لپاره د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د دې د نظم ژبه ساده روانه او هر سړی پرې پوهېدای شي. خو ګوریدونکو دا هم د فیض محمد خونزاده د نظم یو ټوټه چې د دې خبرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، خ غوټه او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب طرف شان دی، هر سنبل کا گل نشان دے، ہر گلاب اتر نشان دے، ہر سنبل کا گل نشان دے، چکارغا یا مردار خور وی لدی باغ بے سر تور وی، چکارغا یا مردار خور وی لدی باغ بے سر تور وی، صرفا مکڑی بلبلانو واخلی خون لدی گلانو، صرف مکڑے بلبلانو واخلے خوند لدی گلانو، پانی اوسی لدی گلو غنچا واخلے د سنبلو، پانی اوسی لدی گلو غنچا واخلے د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کڑے پچمن کے خوشحالی کڑے.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنورو جلا او د خپل دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پسی شور دے، زپزان زوریگم، لخاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پسی شور دے، زپزان زوریگم، چی میوران شوی دے زڑ کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت او کنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت او کنزم، د یو نامرد دوست پیغور دی، زپزان زوریګم، بلها مو دوش ول زانه انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریګم، چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریګم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم. پزان پسی جڑلی راغلم، دیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمون طول می دیز بی خلی راغلم، خپل طول حواس می دی شندلی راغلم، بلها آغمون می تیر کڑی راغلم،
ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شیندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم. هغه خار کې ځان ساتل سخت و، هغه خار کې ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم، ډیرو لاسونو سر ومروړلم، ډیر بد نیتونه می لیدلی راغلم. د خامې وینې بوی په کلی خور دی، د خامې وینې بوی په کلی خور دی، پتري د شونډو می تروړلی راغلم. محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، محبوبه ستا هم سترګې نه غړېږي، ما هم لغمه شراب څښلی راغلم، ډیر مې په ځان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول مې دي تروړلی راغلم، خپل ټول حواس مې دي شیندلی راغلم، بلا غمونه مې تیر کړي راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے بلے پسر ولا باندھ زور شی سازوانی دا جی میں وجنی مرگستانا گلی نشتہ